Bent. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په سټیډیوم کې د شاوخوا 8000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې د په خبره شاوخوا لاس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دیار لسغړي په مرموز ډول وژلی وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوي اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې دغه اعدامونه غیر انساني ظالمانه او غیر معمولی سزا او هغه لنړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کې دوه غوښتنې کړې. طالبانو په افغانستان کې بیا وکمنې دوره هیڅ په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره یې د اعدام شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبري وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمایزو ابتکارات په اړه ټلیفوني خبري وشوې. دغه خبره داسې مهال کیږي چې د تاجکستان ولسمشری مانی د دوشنبه په ورځ ویل چې تیر اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوی لک تر لګه 15 چینایي اتباع وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره یو وخت چین له خپلو اتباع غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حمله په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه مانی وای د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې له خوا لک تر لګه یو لک داسې افغانان متحده ایالاتونو ته لیږدول شوی چې هیڅ یا کم کنټرول شوی او زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونه د سپینه مانی ویاندې کارولین لویټ پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه ویل د ټولو دغه افغانانو په بیا څېړنه کیږي او هغوی به چې امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پیښوي له متحده ایالاتونو وستل کیږي. د ولسمشر ترامپ اداري ورسره له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پریکړه وکړه چې 13 چهارشنبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمان الله لکنوال د ملي ګارد پر دوه سرتیرو ډزې وکړې. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د اسوار 400 هوایي مدافع مزایلو د سیستم په ورکولو هم خبري وشي. د روسي انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخی 155 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 4 او 5 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دنباس سیمه کې د یو مهم خار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړپوړي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړې چې پوکروفسک خار یې بشپړ نیولی، خو اوکراین بیا دا ادعا رد کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. طالبانو په قتل تورن کس په علني ډول په خوست کې اعدام کړ. عیني شاهدان مو پوښتلي.
تقریبا 15 ډزې په وکړم، بيخي راشه او بیروبار بيخي زیاتو.
د بشری حقوقو ملاتړو د پیخه غندلې. د طالبانو د حکومت او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبري کړې. دا ورسره تر دې چې د دواړو هیوادونو سرحدي سیمه کې 2 پر چینایي کسانو بریدونه وشول. سعودي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بل پړاو خبرو ته چمتووالی ښودلې. لومړی پړاو خبرې ناکامه شوې.
دا مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو ښه دفاعي قرارداد امضا کړ.
او د امریکا ځنګړی استاد داسې محل مسکو ته تللی چې روسي ویلي د اوکراین ختیځ کې یو مهم ښار نیولی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق قیار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت نن په خوست کې په قتل یو تورن کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د خوست په لشیرو او تیرزیو ولسوالیو کې تیر کال یو کس په دازو وژلی و. په اعلامیه کې راغلی چې د دوی په خبره د قصاص دغه حکم د درېګونو محکمو له لوري شوی او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده لوري منل شوی و چې نن تطبیق شو. د اعدام دغه پیښې ته لسګونه زره کسان د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي وو. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي د خوست په ورزشي لوبغالي کې نن سه شنبه د افغانستان په وخت له لس بجو وروسته په قتل یو تورن کس د دوی په خبره قصاص کړو. د ستره محکمې لوري په خبره شوې او خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړي راغلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو و چې د خوست په علي شیرو او تیرزو ولسوالۍ کې تیر کال د عبدالرحمن په نوم یو کس چې د پلار نومي ضابطو په دزو وشل او خو طالبانو ته نګدي رسنۍ ولیکلي چې دغه کس د دیار لس کسانو په وشلو تورنو چې خزي او ماشومان هم پکې شاملو. د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز هم په خپل ایکسپانه په خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې تورن کس نګدي نه همیاشتې مخکې په علي شیرو او تیریزو ولسوالۍ کې دیار لس کسان وژلي وو. اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې حکم د تطبیق ته د لیدلو لپاره د ستري محکمې ځینې قاضیان سیمه ییز چارواکي او عام خلک ورغلي وو. په اعلامیه کې راغلي چې د قتل په دې درې ګونو محاکمو کې په دوه نورو تورنو کسانو هم ورته حکم شوی خو په ټکو دا چې د مقتولینو ځینې وارثین له هیواده بهر دي نو د شرعي احکامو لمخې په دوی د اعدام حکم د هغوی تر حاضرېدو ځنډول شوی. پرون د خوست ولایتي چارواکو له خلکو غوښتنه کړې وه چې د دې ولایت ورزشي لوبغالي ته د یو کس د اعدام کولو ننداري ته ورشي خو غوښتنه شوې وه چې هیڅوک دې لوبغالي ته له ځانونو سره ټلیفون یا کمره نه وروړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ډله ډله خلک ورزشي لوبغالي ته ور روان دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې نګدي اتیا زره کسانو د پټکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې و. د خوست خار یو اوسیدونکو چې د اعدام د تطبیق د پیښې مخامخ لیدلې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل
لومړی توشکه ورته واچوله، توشکه باندې بیا پلاستیک ورته واچوله، هغه باندې بیا کېنولو، چې کله یې کېنولو بس هغه کورنۍ نفر ته پک په لاس کې ورکړو، هغه یې ویشتو بیر له دې وروسته امبولانس ته پورته کړو وی وړلو. تقریبا 15 ډزې په وکړو، بیخي رش او بیروبار بیخي زیات و. دا نفر چې هغه تقریبا 2 ډزې په سر ویشتو او 3 ډزې نور باندې ویشتو.
له دې وړاندې د یو شمېر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې دغه ډول احکامو د پلي کېدو د ننداري لپاره ورشي، هغه څه چې د دوی په خبره د خلکو پر رواني حالت منفي اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته طالبانو د اعدام په ګډون د بیلابیلو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړي. دا په تیرو څلورو کلونو کې په عام محضر کې د طالبانو له لوري 12 اعدام شو چې ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په عام محضر کې د اعدامونو د پریکړې عملي کول بې رحمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. نوموړي نن سه شنبه د دسمبر دوهم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي په عام محضر کې اعدامونه د انسانیت خلاف عمل کړنه ده او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ هیڅ ډول توجیه نه لري. نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د امنیت او عدالت ملاتړ وکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت له لوري علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقوقو معیارونو سره غړونه بللې او د سمدستي بندیدو ټینګار کړي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د علني اعدامونو د دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالی ته بې حصه کوي. خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفافو څېړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره شوي خو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادۍ رادیو ته غوږی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو لو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن د دغه ټلیفوني خبرو معلومات خبره کړي او ویل دي چې دا خبره داسې محل شوی چې د تاجکستان ولسمشر مانی د دوشمې پورزو ویل چې تیر اونې په دوه جلا بریدون کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوی لکتر لګه 15 چنایي ادبا وجل شوی او 15 نور ټپیان دي. تفصیل به له اسمت سروانه وره.
د افغانستان د طالبانو اداروي چې دوی د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړي چې د پولو د امنیت د سختولو او د دوه هیوادونو په پوله کې د ورستي پیشي په اړه د ګډو چړونو تر سره کولو ته تیار دي. دا څرګندونه تر هغه وروسته شوې چې د دوشنبه په وینا په تیرو اونیو کې د افغانستان له خاورې څخه په بریدونو کې 15 چنایان وشل شوې دي. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د 15 چنایي کارګرو پر وشل کېدو خوښيني څرګند کړه او ټینګار وکړ چې کابل د افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږي د زیاتولو لپاره چمتو دی. د وویل د بدنیتو عناصرو پر ضد ګډو اقداماتو ته عاجل اړتیا ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس متقی همدارازو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته شوی فضا باید زیانمن نه شي. تر دې مخکې د رواني لندې یا قوس په ومه د طالبانو د بندنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې بیل لري چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي و چې د دوی د اړوندو ارګانونو د لمړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیشه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ بې ثباتۍ او د هیواد نو ترمنځ د بی باورۍ درامسته کولو لپاره هلی ځلې کوي. سره لدی چې طالبان د تاجکستان په خاور کې پر چینایي کارګرو برید په سیمه کې د بی باورۍ رامسته کوونکو کار بولی، د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر عبد الله هیوات دا احتمال نه ردوي چې په دې برید کې د منځنۍ آسیا د هغو عناصرو لاسوي چې په چیرو کلونو کې د طالبانو په ګټه د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې.
امکان لري داسې د طالبان داسې ګروپ چې هغه هیڅ په دې بندواز نه شي چې د طالبانو د دولت او د تاجکستان د دولت اړیکې خرابېږي یا سمېږي. هغه خپل کار کوي، ولې هغه د دوی یو قوت هم دی. که دوی د تاجکستان پوسې شي د افغانستان نه تروریزم راځي او د دوی یو قوت دی، دوی مجبور دي چې کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي چې د نورو عملاتو سره ځان وژغوري. یعنی د ترس یا د سکارسټي دغه چې دي ابزار هغه طالبان کاری.
تاجکستان د منځنۍ آسیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2021 په اگست کې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو له همغه پیلې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شینوي. د تاجکستان چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دواړو بریدونو کې چې په یو کې له بی پیلوټ الوتکې څخه کار اخیستل شوی وو 15 چینایي کارکونکي وشل شوی دي. د چین سفارت هم د تلفاتو پخلی کړی او چینایي اتباو ته یې سپارښتنه کړې چې له سرحدي سیمو څخه ووزي. د غبریدونه د افغانستان او تاجکستان په لری غرنیو او ناامنو سرحدي سیمو کې شوې دي. چین په تاجکستان کې چې شاوخوا 11 میلیونه نفوس لري او په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحد دی د پام وړ پانګونه کړې ده. چین له تاجکستان څخه خوشتنه کړې چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې میش چینایي اتباع او کاروبارونه خوندي کړي. چینایي کارکونکي په تاجکستان کې په کان کیندنه او ساختماني پروژو بوخت دي. سره لدی چې په سیمه کې امنیتي اندېښنې دوام لري، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د نومبر په 18 د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د رئیس سید مومن یکیموف په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له جګپورو چارواکو سره ولیدل. د 2023 کال په مارچ کې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری په خاموش ډول د طالبانو حکومت ته وسپارل او ورپسې د تاجکستان د ولسمشر په امر د 2023 کال په سپتمبر کې د برخشان په خاروغ سیمه کې ګډ سرحدي بازار بیرته پرانستل شو. وروسته په دوشنبه کې د طالبانو یو ډیپلوماټ ومنل شو او تاجکستان د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې واستولې. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون پوخانی استاد پوهان نصر الله ستانیکزای د طالبانو او تاجکستان د اړیکو تدریجي شکیدو ته اشاره کوي، خو وايي چې د دوه هیوادونو په پوله کې امنیتي ستونزې د دوی د اړیکو د شکیدو مخنیولای شي.
چنین وقایع میتونه
د ډول پیښې د طالبانو او تاجکستان اړیکې خرابولای شي. له ټلیفوني تماس داسې ښکاري چې طالبان ځان د دې برید مسؤل نه ګڼي او برعکس تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې د خپل امنیت ساتي او په دې توګه غواړي خپل اړیکو ته چې باب تازه پرانستل شوی دوام ورکړي او تاجکستان له لاسه ورنکړي.
د دوشنبه په ورځ په تاجکستان کې د چین سفیر گو جیب جون د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین او یو جکپوري امنیتي چارواکي سره د پولو د امنیت په اړه جلا تماسونه نیولې دي. د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي گو جی جون له تاجکستان غوښتنه کړې چې د دې هیواد لخوا په قانوني چوکاټ کې سخت امنیتي اقدامات وکړي څو د چینایي شرکتونو او اتباعو خوندیتوب تضمین شي. تاجکستان ژمنه کړې چې د امنیت کچه به سمدستي لوړه کړي. امام علی رحمان د خپل هیواد امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سعودي عربستان په کوربتوب د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبرې هم به پایلې پای ته رسیدلې. د طالبانو حکومت کې سرچینو ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره ویلي چې د دوی درې کسیز پلاوی د غونډې له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. ویل کېږي چې ریاض بل پړاو خبرو ته هم چمتووالی ښودلی. د چارو کارتون کې بیا د سعودي عربستان منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان په چاره کې ډیر مهم بولي.
د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ځل په سعودي عربستان کې غونډه شوې خو دا خبرې هم په پایلې پای ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت کې له مذاکراتو دوه با خبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط د سې شنبه په ورځ د دسمبر پر دویمه ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه چې د دوی د حکومت لخوا درې کسیز پلاوی د سعودي عربستان ریاض ته استول شوی وو خو له دوه ورځنی سفر او خبرو له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د دوی د حکومت لوړپوړي غړي اناس حقانی په مشرۍ درې کسیز پلاوی کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم شامل وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوی ډیپلوماټیکی سرچینې هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاوی ترمنځ د دوه ورځنی خبرې د نومبر په دیرسمه سوي دي. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو استخباراتي سرچینو هم د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته د دوړو خواو ترمنځ د مذاکراتو ناکامه کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د دوی لور ته په پلاوي کې بیا یوازې څو پاکستانی پوځیان شامل وو. خدا چې په کوم مسایلو خبرې وسوي په دې اړه سرچینو جزئیات نه دی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړای چې خبرې پرته له دې چې دریځونو کې کوم بدلون راسي د تړلو دروازو تر شا وسوي او په خلاینې ته چندان چمتووالی ونه خودل سو. ډان د خپلو سرچینو په حواله ویلي د سعودي عربستان چارواکو وړاندیز وکړ چې لکرخي اوختو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د بحثونو دوام ولري خو پاکستان دې دوه اړخیزه سوداګرۍ ته هم اجازه ورکړي چې د راپور په ټکو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړای دی. راپور کې راغلی ممکن د سعودي عربستان په قربتوب بل پړاو خبرې هم وسی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. د دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
په لوی منځنی ختیځ کې سعودي عربستان د ترکیې نه وروسته لوی اقتصادي قوت دی. دوی دغه ځایګه او د امریکا سره اړیکې، د دنیا سره اړیکې، چین سره اړیکې سعودي د مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو ښه دفاعي قرارداد امضا کړي، یو په دبل په جنگ کې او په بحران کې نقش ادا کړي. سعودي رښتیا هم نقش ادا کولی شي. دا د درې ځل چې دوی سره مجلسونه وکړه یو ناکام شو. د دغه پروسو ناکامېدل دواړو طرفونو ته خطر پیدا کولی شي. که دغه دوه درې ځل دغه مجلسونه او ناستې ناکامې شوې، دا په دې معنی نه ده چې ټولې دروازې بندې شوې او یا هم باید بندې شي.
ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان په شان هیوادونه چې په خبره یو پر بل متکیدی باید د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لارې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت یو نوی ورسته له هغه له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته واسوه چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونی په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژي په تړاو ګڼ شمیر افغان پخوانی او وسنی ډیپلوماټان او ان د تیر جمهوریت حکومت هغه چارواکي سلام مشورو ته بللی و چې د دوی تر واکمنۍ دوه ورسته بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. لا یادې غونډې ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثرو ګډونوالو د بیلابیلو نظرونو په مطرح کولو له پاکستان سره د مذاکرې له لارې د شخړو پر حل ټینګار وکړ. د سرچینې په خبره دا غونډه د تړلو دروازو تر شا سوې او شاوخوا درې ساعته یې دوام کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمینې ریاض کې دا غونډه وروسته له هغې سوې چې وړاندې په قطر او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ درې پړاو خبرې اترې وسوې چې هغه هم پرته له دې چې کومې پایلې ته ورسیږي پایته ورسېدي. د دې خبرو اترو موخه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې هاخوا د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د میکانیزم رامنځته کول بلل سوي و. اسلام آباد پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځیانو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا پاکستان د داعش په ساتلو او په افغانستان کې د ډرون یا هوایي بریدونو په کولو تورنوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل او بیا د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې شدید نښتې وسوې چې دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو اداوې وکړې. پر افغانستان هوایی بریدونو بیا هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت د نومبر په 15 وویل د افغانستان پر خوست، کونړ او پکتیکا کې ورته بریدونه سوي چې لس ملکیان پکې وزل سوي او اته نور ټپیان سوي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې بریدونو مسؤلیت ونه مانه. د طالبانو حکومت هغه مهال ګواښ کړی و چې د پاکستان وروستۍ حملې ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلوروي ساعت
تاسو ازادي راديو اوریدونکو را سره پات شي د خبری مجله په پای کې هم برزو پاکستان ته حالت د هغو کډوالو له حالت تاسو خبرو چې وای د شپې له خوا پر د پاکستانی پولیسو له خوا چاپی زیات شوې دي. بلورته پاکستانی چارواکو هم خپل پولیسو ته ویلي چې باید په هر ځای کې چې وي د افغان کډوالو په ضد باندې عملیاتو کې وس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د امریکا ځانګړی استازي یا د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي سټیف ویټکاف مسکو ته رسیدلی او ټاکل شوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دالی د کاته داسې محل کېږي چې اوکرایني روسی چارواکو ویلي چې په اوکراین کې یا د اوکراین په ختیځ دنبا سیمه کې یو مهم ستراتیژیک خار نیولی دی. بلورتا د اوکراین یو پلاوی بیا واشنگتن ته تللی ترڅو هلته له امریکایي چارواکو سره د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پر پلان خبري وکړي. د موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دونباس سیمه کې د یو مهم خار دی نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګراسیموف ادعا کړې چې پوکروفسکي بشپړ نیولی دی، خو اوکراینی چارواکو دغه ادارت کړی او نن سشنبې رویترز آژانس ته ویلي چې اوکراینی سرتیری د دې ښار په شمالي برخې کنټرول لري او د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. اوکراین په وروستیو میاشتو کې ډیره هڅه کړې چې روسي ځواکونه په شمال کې په ځانګړي توګه د کوپیانسک ښار او جنوب کې د پوکروفسک سیمې څخه په شا وتنبوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د ختیځ جبهې لپاره د اوکراین د پوځ قومندانې نن سیشن به پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پوکروفسک په خاري سیمو کې د دښمن په وړاندې د لټون او تهاجمي عملیات دوام لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې روسي ځواکونو له خراب هوا څخه په ګټه اخیستو د پوکروفسک په یو سیمه خپل بیرغ د تبلیغاتو لپاره پورته کړی چې وخې ګواکې پر بشپړ خارې کنټرول ټینګ کړی او وروسته سمدستي تښتېدلې دي. پاین حال کې سپینې مانی ځانګړی استازی سټیف ویټکوف چې هڅه کوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو حل لار عمومي نن په کرملین کې له ولسمشر پوتین سره خبرې کوي. دا به د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې له پوتین سره د هغه شپږمه کتنه وي چې ترسره کوي وروسته له هغې چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالتونو د وړاندې شوي پلان جزئیات په ډاګه شول. واشنگتن هلې ځلې تیزې کړي چې دواړه لوري یو تړون ته سره نږدې کړي. د راپور لمخې اوکرایني چارواکي چې مخکې په جنیوا کې له امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره خبرې ترسره کړي هڅه کوي چې د امریکا لخوا د سولې په وړاندې شوی پلان کې چې ویل کېږي تر ډیره د روسیې په ګټه دی د روسیې سخت دریځونه نرم کړي. کله چې ځانګړی استازی موسکو ته پلار او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په کېدونکو خبرو کې د کرملین پر نیت شک څرګند کړ او ویل چې هغه یوازې هڅه کوي چې د لویدیز بندیزونه نرم کړي نه دا چې د سولې په غم کې دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو زموږ پر ویبپاڼه باندې په ژوندۍ بڼه څلورویشت ساعته اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که انټرنیټ لرئ پر ویبپاڼې سربیره زموږ ټولنیزې پاڼې هم درسره خوښې کوي، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام او دغه راز په واټساپ چینل کې د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او ښکلې ویډیوګانې موندلی شئ. د خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی یو دا راپور اخلو چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وای پوروسته یو ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نور هم چټک شوه. د غلطه پاکستانی چارواکو هم له پولیسو غوښتي چې پر افغانانو عملیات زیات کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وای د دسمبر اولی کور ته پولیس ورغلی او له ده سره اوسیدونکي دوه به سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجي کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. چهار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله است. اونش قطر سیده بود. مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بودم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت می شن.
در اسلام آباد پا بی ول سیمه که میشت یو افغان چوایی پا روسته و رزو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی د نوم د نخبرې دوه په شرطي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وضعیت ډیر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ریپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر دویم ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیسیار لاستازو سره هم خبرې شوي خو په خبره یې له هڅو سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دي ویلي خو تازه د هیواد د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بی اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونې د ایس ایچ او یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچا د عملیات پیلوو تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري وویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمن ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوریت نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځینو هم د ویزو د نه تمدید لامل د جبري استلو لګواخ سره مخ دي.